سلور بجیشوی احمد شبریم دازدی را دوده دی سات پخبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشال زدران مختوری. السلام علیکم. ورانی با واوری چل کابل د سولی د پلاوی سفر دوهی تزنده دلی دی علت تخنیکی یدیشی در خبرو نورست پا دیاره تفصیل در کو. خبرونه سالی محمد سالی آوروی.
دنګرهار والی وای د پاکستان له خوا د افغانستان په خاورې کې د ننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. په بدخشان کې وی ترافیکی پیښه دوه کسان مړه کړي. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. یوه حکومتي سرچینه وایي قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات سفر وځنډید. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوله نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي پلاوي د نه بشپړېدو له کبله ځنډېدلی دی. تفصیل وروسته. د ننګرهار والی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې یو سرحدي سرتېری ووژل سو. ضیاءالحق امرخیل نن په یو ویډیو پیغام کې دغه تحرکات ښکاره تجاوز وباله.
دا یو ښکاره تجاوز هغه بین المللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو. اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپلې خاورې څخه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي.
د ننګرهار والی نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تحرکاتو په مخنیوي کې همکاري وکړي. پاکستان د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې. په بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پیښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن په یفتلی پایین ولسوالۍ کې شوې.
یو سراچه ډوله موټر غوښتل د سورن کلي یو ناروغ د یفتل پایان ولسوالۍ مرکز ته ولېږدوي چې له بده مرغه موټر له لارې اوښتی دی.
په مړو کې یو ماشوم او یوه ښځه ده. د سړکونو تنګوالی، د چلوونکو بېغوري او د ټرافیکي قوانینو نه رعایت په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي عمده علت ګڼل کیږي. د افغانستان پیژندل سوې شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالنډ کې ساور کړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبره تایید کړې ده. شاعر او لیکوال پرویز کاوه نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن دستګیرزاده له څه مودې ناروغه وه.
سالها با درد جانکاهی
سو کله د سختو دردونو په وړاندې مبارزه وکړه او کلونه د ناروغۍ په بستر حمله لیکلو لاسوانه خیست. لیکنه یې وکړې او د افغانستان د شعر په برخه کې ارزښتناک میراث ترې پاتې شو.
همیرا نګهت دستګیرزاده چې د مړینې پر وخت شپېته کلنه وه له څو کلونو په سرطان ناروغۍ اخته وه. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ازادي راډیو د ترکمنۍ څنګ خبریال د پلازمینې اشقابد روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په تیرو دریو اونیو کې وضعیت خراب او د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي کارکوونکي شکایت لري چې په تیرو دوو اونیو کې د تجرید په مرکزونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ادعا کړې چې په خپلو پیسو یې د خوندیتوب وسایل رانیولي دي. د ترکمنستان حکومت وایي تر سې د کورونا وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت کړې، خو پر دې ادعا باور کول سخت کار دی. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سی دا خبر په لندن کې ډیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړې دی. د دغه مرکز په حواله په دغه کتابتون کې تر 90,000 زیات مواد پراته وو او د میاشتې شاوخوا 10,000 کتونکي لرل. د ستراتیژیک ډیالوګ انسټیټیوټ په حواله د دغو موادو لري کول ځکه ګران کار دی چې دغه مواد یا چا په یو ځای کې خوندي نه دي. انسټیټیوټ بی بی سی ته ویلي چې په دغو موادو کې په 9 ژبو د بیلابیلو حملو په اړه اسناد او ویډیوګانې شامل دي. په دغو موادو کې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملې په اړه معلومات هم شامل وو. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په پلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیش غړي به نن رسما له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړي او رڼې څېړنې وکړي، خو ګمان نه کېږي چې په دې برخه کې د کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوي کیږي، تیره چهارشنبه وویل چې 44 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی، د نووي چوک په نوم د زهر جن کیمیاوي مادې ښکار شوی او روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه زهرجن مواد د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له کابل دوحې ته د سولې د مرکچي پلاوي سفر ځنډېدلی او علت یې دا یادیږي چې د طالبانو د مرکچي پلاوي غړي دوحې ته نه دي تللي. خبریال سمی یوسف زای وایي شاغله یوسف زای مو د طالبانو د پلاوي دننه له یو شمېر ستونزو هم خبروي. خو د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی مولوي عبدالحکیم مجاهد هیله مند دی چې وړې ستونزې شته دا هواریش
زما په خپله باندې دومره غټ خنډونه به موجود نه وي، صرف تخنیکي مشکلات به وي، هغه به انشاءالله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي.
دا ازادي او اوریدونکي په پروګرام کې ساسو په ژاسب شوي پیغامونه خپرو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اوریدلی شي. د بین الافغانی مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډېدلی دی. وی معتبر افغان سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د خبرو اترو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وی د دوی پلاوی قطر ته د تګ لپاره چمتو دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پوراپور کې.
د افغان حکومت یوې معتبر منبع چې د افغانستان سولې بهیر له نږدې ساري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي د سفر د ځنډېدو دلیل دا دی چې تر اوسه د طالبانو د مرکچي پلاوي ټول غړي قطر ته نه دي ستانه شوي. دغه حکومتي چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع لامل شو چې د جمعې تر ورځې پورې قطر ته د افغانستان د مرکچي پلاوي سفر ترسره نه شي. د راپورونو له مخې په پام کې و چې د افغانستان مرکچي پلاوی د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته لاړ شي. ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو د مرکچي پلاوی غړي اوس په پاکستان کې انتظار باسي چې د قطر سفارت ورته ویزه ورکړي. مخکې له دې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا ویلي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره تیار دی چې مرکچي پلاوی قطر ته ولیږي. یو ورځ مخکې افغان حکومت وویل چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشې کېدو لړۍ بشپړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان په خبره طالبانو هم له خپلې لورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو خوشې کېدل بشپړ کړي دي. دغه بندیان د روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس له زندانونو خوشې شوي دي. د افغان حکومت په خبره په خوشې شوو طالبانو کې ځینې داسې خطرناک کسان هم وو چې یو شمېر پر اعدام محکوم شوي هم وو. مخکې له دې فرانسې او استرالیا د شپږو خطرناکو بندیانو له خوشې کېدو سره مخالفت ښودلی او ویلي وو چې دغو طالب بندیانو په افغانستان کې د فرانسې او استرالیا د اتباعو په وژلو کې لاس درلود. یو افغان چارواکی چې د سولې د بهیر په اړه معلومات لري پرون ازادۍ راډیو ته ویلي په پام کې د دغه و جنجالي زندانیان له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او د امریکا تر څارنې لاندې به وي. افغان حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې له طالبانو سره په قطر کې د سولې د ابتدایي خبرو پیل د دې لپاره ځنډېدلی دی چې په کابل کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له پاکستانه د طالبانو پلاوی دوحې ته نه دی تللی. البته د سولې د ابتدایي خبرو په اړه مو مخکې له ازادي راډیو راپورونه لرل چې په هغوی کې دا تمه شول سوي وه چې نن به په دوحې کې ابتدایي خبرې پیل شي. خبریال سمی یوسفزی چې قطر ته بیا بیا سفرونه کړي دي او د طالبانو له مشرانو سره یې په وروستیو کې هم له نږدې کتلي دي دا خبره تایید کړه چې د طالبانو د سولې د پلاوي یو شمېر کسان لا هم په پاکستان کې دي. تمه وه چې نن په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوي ترمنځ ابتدایي تعارفي غونډه وشي خو دا غونډه وځنډېدله لکه څرنګه چې مې اشاره ورته وکړه. له ښاغلي یوسفزی څخه مې وپوښتل چې له لویه سره د سولې د خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي. د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي اوس په افغانانو پورې.
بخښنه غواړو له تخنیکي ستونزې دا د مجاهد عبدالحکیم مجاهد څرګندونې دي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکړو. اوس به له سمی یوسفزي څخه واورو چې له لویه سره د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
خبرو د نه پیل مختلف عوامل دي. یو خو دا ده چې طالبانو چې کوم هیات پاکستان ته تللی وو هغه تر اوسه پورې د طالب مشرانو سره پاکستان کې مصروف ده. بل د هیات دوه غړي مولوی قاسم ترکمن او مولوی عبدالحکیم چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې نومونه نه وو، هغوی قطر ته ورسېدل، خو باقي چې کوم نوي کسان ټاکل شوي دي یو خو د هغوی د ملګرو ملتونو په لیست کې نومونه دي، د هغوی اجازې ته منتظر دي. خو داسې ویل کېږي چې دغه مشکل حل شوی ده او سبا به برادر اخوند او دولس کسه نور ملګري قطر ته ورسېږي.
په قطر کې طالبان ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یوازې دوه کسان د اسنادو ستونزې لري، یو نور محمد صاحب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې مشر و، او بل مولوی عبدالکبیر چې د وزیرانو د شورا مرستیال و. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو کوم پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و هغه لا هم په پاکستان کې دی. نور کوم کسان دي چې تاسو معلومات لري چې د هغوی هم د اسنادو مشکل شته؟
نور مولوی ملا شیرین اخوان چې طالبانو یو نظامی مشر ده، هغه یو مهم مشر ده، بل یو مولوی فرید په نوم باندې یو بل کس ده. از ما معلومات دي چې مولوی صاحب کوم جدي مشکل نه لري، خو هغه فکر کوم خپل شخصي عذر لري. او ملا عبدالکبیر په اړه باندې هم ویل کېږي چې هغه هم شخصي مشکلات لري، له هغه د وجه نه یا صحت اجازه نه ورکوي چې سفر وکړي. خو فکر کوم چې د مولوی کبیر مشکل ممکن حل شوی وي. فکر کوم چې یو شمیر مسائل پېښ شوي دي، مثلا د ملا عباس طانگزي د مشرتوب مسله، او آیا ملا عباس طانگزي وایي چې د طالبان مذاکراتي ټیم نور د قطر سیاسي دفتر ته جواب ورکوونکی نه ده، یا مستقیم به د ملا هبت الله خان دفتر ته راپور ورکوي. نو غواړي چې دغه یو مشکل چې طالبانو منځ کې رامنځته شوی ده، چې آیا دغه د طالبان مذاکراتي ټیم نور د طالبان د سیاسي ټیم له واکه وتلی ده. په دغه اړه باندې هم دوی د طالبانو مشرانو ملا یعقوب او مستراج حقانی سره په کوټه او اسلام آباد کې قتل کړي دي، تر څو د واک اختیار چې کوم یو مشکل رامنځته شوی ده هغه حل کړي.
یوسف رسیب، تاسو د نور محمد صاحب ته اشاره وکړه. د طالبانو سرچینو په خو ازادي رډو ته ویلي و چې د دوی په دغه شلکسیس پلاوي کې یو لډیرو مهمو کسانو د دې له خطر چې د محاکمو مشر دی مولوی صاحب دی، نو که چیرته دغه یو مهم کس د دوی په هیئت کې نه وي، او بل لور ته د دوی د هیئت د مشر په سر هم اختلافات او داسې اوازې وي چې دوی سره جوړ نه دي، نو که داسې وي فکر نه کوي چې کېدای شي چې دا مذاکرات وځنډي شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې مولوی صاحب دې دا وخت دومره کوم فعاله ونډه ولري، یا د طالبانو کې کوم ډېر مهم جنګي یا نظامي شخصیت وي په اوس وخت کې. البته دا وخت د طالبانو قاضي القضات هم شیخ عبدالحکیم صاحب ده چې هغه له پخوا قطر ته رسېدلی ده. نو فکر کوم چې طالبان دغه اشخاص کې رد و بدل کوم ډېر طالبانو په هغه کړنو په پالیسي باندې به ډېر کوم اثر ونه لري.
حتی که د دوی د هیئت مشر هم تبدیل شي تاثیر به ونه لري؟
زه فکر نه کوم چې اوس وخت کې د هیئت مشر تبدیل شي، ځکه چې عباس طانگزي یعنی د طالبانو یو له هغه مشهورو مرکچو نه ده چې د امریکا سره تل مذاکرات کړي دي، سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم غړی وو. فکر کوم چې هغه د ډېر وخت لپاره د صحنې نه د باندې وو. د فبروري د 9 وروسته هغه دوبۍ کې وو او بیا په هیڅ میټینګ کې نه و لیدل شوی. او فکر کوم بلاخره کله چې د مذاکراتي ټیم د مشرتوب په اړه باندې طالبانو مشورې فایل کړې، یو څه مشکلات رامنځته کړو، خو ملا هیبت الله خان مداخله وکړه او دغه بشری ملا عباس طانگزي ته ورپغاړه کړله.
له ښاغلي یوسفزي په مننه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد، البته د سولې د عالي شورا د اجرایي بورډ غړی، ښاغلی مجاهد هیلمن دی چې دغه تخنیکی وړې ستونزې چې د سولې د لارې خنډ شوې دي دا به هوارې شي. نور له دوی اورو.
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغاني مذاکراتو یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي. نو زما په خدمت دي دومره غټ خلونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکی مشکلات به وي، هغه به انشاء الله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو میزته لاړ شي.
تاسو د دې له خاطره چې له طالبانو سره هم له نږدې پیژنې، د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی، څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چیرته پیل شول؟ ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډیر وخت ونیو.
شبر سمترم دا ټول د دواړو خواو یا د ټولو خواو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره یې پر څلوېښتو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړي دي. نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځایه نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي. که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای، موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي. نو بنان د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیات توجه باندې کار وکوي تر څو چې په اسانۍ باندې وکړ چې د افغانستان د یو دسي سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي. فکر کوي چې وروسته له نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بې اعتمادۍ فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافی په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای، موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشي کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي.
له ښاغلي مجاهد څخه په مننه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته ورځو او هلته مو له یوې طالبي ستونزې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپد 12/16 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، پل عالم او غزنی ښارونو کې همداراز په اسد آباد او جلال آباد کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ستونزه له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې رېړۍ چلوم، یعنې دلته په سړکو باندې د پلار د لاسي رېړۍ دا چلوم.
15 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د ده په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کاله وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفو ته ورغلې منچام ور کړی دی خو هغه زه په دې پوهېدلم چې زه به جته بریالی کېږم. خو کله چې به زه ورغلم هلته به هغو ماته ویلې چې ته ډیپلوم نه لرې، بېرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلې راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بېکاري یې اوس پلار هم ناهیلې کړي. خو دا یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلومینو له لورې ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل سوي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کاله کېږي چې فارغه سوی یم. یو کال چې کله ورغلم دوی راڅه پیسې راڅخه واخیستلې چې موږ سړی لیږو، موږ تاسو ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکول سوي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړله، دوی وایي دا پیسې نه دي، بس نورې پیسې باید تاسو راته راکړي. حال دا چې ما هم درلودې نه، د بل څخه مې پور کړي دي، ورته وار مې کړلې، خو بیا هم موږ ته هغه اسناد نه دي راکړي. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت د دارالمعلومینو له پیل څخه تر دا مهاله 900 کسان فارغ سوي او اوس مهال په مرکز ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ورته ټاکلی دی، هغه به ورته دغه شی به په مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا به موږ دلته په مراحل بیا وروسته د وجې سره امضا ته ځي. نو دغه مسایل چې په مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکړو، اما هغه چې په تېر وخت و هغه مشکل د همدې څه و چې په وزارت کې نه و. موږ خپل پیشنهادونه څه ځله وزارت ته کړي دي، خو دا چاته نه و. نو
روشان دا هم تایید کړی چې د دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي، خو وایي دوی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مشان د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې کوي. تمه کېږي چې د ناتو غړي به روسیې ته د انتقاد ګوته ونیسي او ورڅخه وبغواړي چې د دې قضیې په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ناتو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو د دېرش غړیو تړون به شایي له روسیې رسما وغواړي چې د دې قضیې بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي، خو تمه نه کېږي چې تر دې ډېر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبې په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجوونکې ماده مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په مهال جوړېدل. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې دوی ورځې تیرې کړې. د ده روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لورې د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لورې د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یوه بیان کې پر ناوالنی د مرګونې حملې هڅه وغندله او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د ناوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیډي کار وانخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولسمشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسالې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړی دی. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خو په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوی دی. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او پروان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام سبا د کابل په وخت 2 بجې پیلیږي. د دې پروگرام موضوع د هدفي وژنې چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې په روسیو کې داسې راپورونه لرو چې هدفي وژنې دوام لري او په ځینو سیمو کې زیات شوي دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، همداراز د ټلیفون له لارې. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. که اوس هم قلم او کاغذ لري او یا یې په موبایل کې ثبتوئ، زه به دا شمیرې بیا هم تاسو ته تکرار کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بله کورنۍ شمیره مو د 0922 255، او نړیواله شمیره مو د 00420222112451. ترشنا آسمان لاندې پروګرام سبا شنبه د کابل په وخت 2 بجې پیلیږي. د یو ساعت په مخه دی. په دې پروګرام کې د هدفي وژنو مسأله باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ. اوس پنشیرته مخه کوو. له پنشیره د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره دی. نن په پنشیر کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم رسنیو ته معلومات ورکړی دی. دی تورن دی چې په ځینو بدلمنیو تورن شوی دی، یعنی په ده باندې داسې تور لګېدلی دی چې د ځینې ستونزې لرلې. او د ښاغلي حنایشه به واورو چې پخپله ښاغلی کرام الدین کریم څه وایي. البته تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د لوی څارنوالي د حکم پر بنسټ کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. حنایش صاحب، پخپله کرام الدین کریم نن څه وویل؟
السلام علیکم جناب شبر صاحب. کرام الدین کریم نن په یو غونډه کې چې سلګونه کسان راټول شول وه، پرسکرفدرلوده او ځینې خبریالان او خلکو ته وویل چې دا تورن چې هغوی ته لګول شوي ده، دا د اساسا سیاسي بنسټ لري او هغه چمتو دی اماده دی چې خپل برعات دپاره خلکو ته، حکومت ته او نړیوالو ټولنې ته ځواب درکوي. په دې خاطر یو د هغوی پرس کانفرانس او وویل چې دا د هغې په قضیه کې سیاسي بنسټ و انګېزه و او دا اماده دی چې خپل ځواب درکوي.
هنایش صاحب، په خپله له ښاغلي کریم څخه دا پوښتنه ونه شوه چې دی لوی څارنوالي ته حاضري شي تحقیقاتو لپاره او کنه، او که په پنشیر کې پاتې وي؟
خپله مې هغوی سره مرکې درلوده او په مرکې کې دا سوال چې تاسو وویل جناب شبر صاحب، موږ هغه سره پوښتنه وکړ. هغه وایي چې دا د څارنوالي د مستقل اورګان نه ده، په دې خاطر چې دا چې سیاسي قضیه په دې خاطر دا اعتبار پکې نه دی. په دې خاطر هغه ځینې ادرس عمومي ادرس وي چې بیا هغه ځینې اسنادونه او ځینې شواهدو چې دا اساس دا قضیه سیاسي برخورد لري او اصولي دوسیه ترتیب شوې نه ده، په دې خاطر آماده دی. او په دې خاطر وایي چې دا هر چا چې اهلي
مننه احمد حنای شو د ازادي رادیو خبريال لپن شیر څخه څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لند خبرونه لرو.
یو حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزی هیئت سفر و ځنډید. طالبانو یې علت تخنیکی ستونزې بللې دي. د ننګرهار والی وی د پاکستان خو د افغانستان په خوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکارا سرغړونه و. ډیورند کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې په نتیجه کې یو افغان سرتېری ووژل سو. بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پېښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د والي ویاند وایي چې پېښه نن په یفتلي پایین ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان پېژندل سوې شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالینډ کې سا ورکړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبر تایید کړی دی. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ کومه مثبته پېښه په دې هېواد کې نه ده ثبت شوې. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سی دا خبر په لندن کې دیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي مادې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي.
اسدی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدا اسدی رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو او د دې لپاره چې د خبرونه په لومړی نیمایي کې مو له پنچیر راپور درلود د اسمسونو لپاره وخت پاتې نشو. وړاندې اسدی رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو خو دمګړې کونړ ته مخه کوم. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشي موادو په کښت او پلور بندیز لګیدل دي. د څوکۍ قومي مشان وي د سیمې خلکو وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روږدو کسانو د شمیر له زیاتېدو سره دغلته غلاوې پیل شوې. دوی وایي هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به یو لک افغانۍ نغدي جرمانه کیشي. تفصیل له کونړ د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګولې دي. قومي مشران وایي له چرسو نیولې تر خیخې پورې د هر ډول نشئی توکو پلور بند شوی دی. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي راډیو ته وویل
زموږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه چرس او داسې نور شیان زیات شوی و. نو په دغه اساس منطقه کې ناامنی رامنځته شوې وه. غلاګانې وې د جوماتونو نه د قانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری علما کرام ځوانان په شریکه سره کې ناستل پریکړه یې وکړله زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشئی توکو استعمال دغه خرید او فروخت دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو خیخه او نورو نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته خو اوسې څوک په ښکاره نشي کارولی او که هر څوکې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانان وایي په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی و او قتل به یې چې د هرې ورځې په تیرېدو یې ځوانان په نیشو روږدي کېږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی اپین دی آیس چې ورته وایي دغه شیشه دا ډېر عامه شوې وه. خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوې وه. ډېری ځوانان په دې باندې اخته شوي وو. هېچا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مېلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شي استعمال وکړي. که چېرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي. بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېده په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازه یې ډېره ده خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي په روانه میاشت کې یې تعداد اتو ته رسېدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې. تقریبا په دې میاشت کې دا چې ما ته معلومات دی هغه غلاګانې شوي دي، حتی چې د جوماتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوي دي.
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي مشران په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیلا سوداګري او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشه یي توکو پلور او استعمال دوام لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو او مدني فعال قیام خیام وای
د مرکز اسدآباد په شمول په لرو پرتو ولسوالیو کې ان پخا هم چرس ډیر مروج و. په اوسنی وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولۍ دي چې دا خلک استعمالوي او په ازادانه ډول په لارو کوڅو کور کلی کې په اسانۍ لاسته راوړي. روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي، نورو غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي، ټولنه مر سره په ستونزو کې ښکېله ده.
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشه یي توکو په خلاف ګډې هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د مرکز اسدآباد په ګډونې په ټولو ولسوالیو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډې هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار:
ټولو ولسوالیو کې د قومونو او د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوی وکړي. تقریبا 20 کیلو چرس موږ په تیر هفته کې د سرکارونو په ولسوالۍ کې 15 کیلو چرس او تاریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي. په جړی بابا کې همدانن اوس د شورتن په ولسوالۍ کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشه یي توکو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د کابل په ګډون د هیواد په اکثرو سیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقر نه پراستوبلی سیمې سکلي کې موږ د نشه یي توکو په اړه د کونړیانو پریکړه ستایو. د دوی مقدس ابتکار لار تعقیبول د هر افغان دنده ده. محمد نصیب له هلمند لیکي: باید ژر تر ژره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریوب لیکي: افغانان باید د سولې لپاره یو لاس شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي: د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی شول، اوس باید ژر تر ژره د سولې خبري پیل شي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي: په پاکستان کې د طالبانو د پلاوي زنډیدا دا په ډاګه کوي چې دوی د سولې د پلان اجنډا له اسلام آباد اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي: نور باید د سولې په وړاندې بهانې جوړې نشي، هغه بندیان هم آزاد شول. حمیده نظری له کلات لیکي: په پاکستان کې د طالبانو د مشانو ځنډېدل خپله د شک وړ خبره ده، البته دا په هغوی شک څرګندوي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي: اوس باید حکومت او طالبان د اوربند لپاره کار وکړي. اوسم ازادي او اوریدونکي پروګرام فریبا ساحر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. او زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کوو او خبر ور سره وکړو د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم منندویم چې پیغامونه ور سره شریک کړی دي د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ور رسیږي. نو تاسو پیغامونه په پرله پسې ډول له تبصره پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره اورو چې په دې وروستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي او ستونزې ګالي. دوی خپل مشکلات خپل شکایتونه تراستولې دي. موږ هم د همدې خبرونې له لارې خبرو هیله ده چې اړوند مسؤلین هم توجه ورته وکړي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکړي. نو د تاسو هم ستاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت واما محمد مدنی تاسو ته تماس کیما مله قدم کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کران تاسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډیر معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالی نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالی نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم کارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي، او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند په څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو تبعي ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته زه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې بارک ځوان دي کلي نه علیزاده یم. ځوان کلي کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سرکونه زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر جان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي، تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره رسوي او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په باره کې چې کومه مرسته سوې وه د خلکو سره، د ټولو سیمو د خلکو سره مرستې وسولې ورسره، خو دلته سجاوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه هماغه د امبسګۍ مشران دي ورسره هغه ته رسېږي. نو دلته دولت کم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د هغو سروي وکړي هغو ته ورسوي ورته. او سړکونه ډېر زوبل دي، دلته سړکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي، د خلکو په جرګونه جرګو مځکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سمه سروي وکړي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بل زه سبا خان غدرنم د خوست ولایت نه د شرکټو له سوالی څخه زما پیغام دغه د وروره چې دلته د نړیواله نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي. د اوبه وړي دي، اوبه خلندستان دي، کورونه ونه وړي دي، خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دوی ته څه ورسیږي، باید د نو پیغام خپور شي. نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي، سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو میرویس اخلاقي د هلمند ولایت تر دا پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب ځپلو سره باید چې هر تجربه دولت تر دې راه د پرمرسته او کزګه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات ز خپل لرم د یو کولنی ټول غړي په شهادت رسیدلی د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر دې راه د پورې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېر هیوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی. نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. پر انسان باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای به پر موږ باندې نه راولي. پر انسان سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلی هغه شان یې لا هم باید چې ایستلي. بس هغه هم پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زاد زمان خبرې کوم نه کارته نه نه د سپان له نه د زمون راته په کومو کې خپل ماته نه زیره من سلام نه ده سخت زیره کې چې حکومت یې موته نه دی راغله خو نو کې هم زه یې مې دوران سره نه پیښاره. سلام په احترام.
الو سلام علیکم ازادی رادیو ته سلامونه بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي موټرې موړي دي سړکې ویجاړې کړي دي او ټولې پخې مځکې لندې کړې تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ وسلام
سلام علیکم زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بار له سلامه زه عبدالواحد لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یوه حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده لنډ څنګه نمیشتې ته د کابل څنګه نمیشتې ته ور پورې وتی و دغه لار سیلاو خرابه